درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه له دې شی به پیل شو زه اسمت ساروانیم د خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوم طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښه ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوې ده. د طالبانو د ځای چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نشته ورسته له هغه وشو چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستي جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیش نور جزئیات ورسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا د افغان جنو پرمخ د شوانځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د شوانځیو د بیا پرانستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د شوانځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پاڼه خپور شوی راغلی چې د هیواد ښېګڼه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لاره هواره شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه ونډه ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو ورځې لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربه توپ په بلفاس ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاس ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو ورځو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهورې څېرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي وو چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه وپاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هېواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
چې کوم لسم د محرم د ایدو خپل مراسم ادا کوي، ایدا وسره مخمخې دې کې مزیت توجه وکړ. دو
ډیورن کرښې ته څیرمه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ نشته شوې.
نو کونړ دانګام ولسوالۍ مین شاهي سیمه ته ویل کېږي، په هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستي جوړي کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شو.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وهلي دي.
د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې یوه ښځه او یوه نارینه ندرس دریو هلسو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي له خبرېدو وروسته د دې ناروغي په اړه په کابل کې هم اندیشې زیات شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجې او 15 دقیقې شوې. ملګرو ملتول طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي، څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعگان پکې پنخه شول. د موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې د دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یونامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو په الحال دا د شګونو د یغه مسله ده. په الحال تاسو د نوې مسؤلیت د رسپل کېږي. په الحال به تاسو جوال د چلنس مهمه کېږي. د شګونو چې کوم لسم د محرم دی دوی خپل مراسم ادا کوي. دا سره مخامخ یې
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو امنیتي کمیشن په جوړولو سره له شیعاګانو غوښتي چې خپل مراسم د سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزادۍ وکړي. د کابل په لویدیز کې ورستیو بریدونو ګڼ شیعاګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزادۍ بوختي اندېښمن کړي. د غبریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې پورز د کابل ښار په پولیسو خطه سیمه کې د چاودنې له امله 8 کسان مړه او 3 شل نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سپ سیمه کې چاودنې 8 تنه ووژل او 3 نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش غاښ له منځه تللې او دا ډله په سلو کې 8 نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به کال پوره کیږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعاګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي 13 ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوه. ده د دوی په وینا نشته ورسته لدی پایل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خوره کې د پوسټو د جوړولو هڅه وکړه او ازغن سیمه تیراو. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونو غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دی اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغزن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویلې کېږي، بارډر دی. په هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شو او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج. او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبل کوم خبر نه دی را رسیدلی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:30 بجې ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل:
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پېښ شوې ده. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته غونډي ملک ام پوج ځای په ځای ده، امارت اسلامي مجاهدین هم دي، سوخه یو بل سره ډزې تبادله شوې دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. دا غي طرف نه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرجوبل نه لري په الحال.
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه ورسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برقي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي، په سلګونو کورونه، په زرګونو جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په سابل کې د زنا او غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې یو ښځه او یو سړی د زنا په تور 9 دورې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې پورز یو ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمد وړاندې نیول شوي وو له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول، نه درس دوری ووهل شو.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 دورې وهل شوې او په 6 بند محکوم شوې. پاتې دوه نور کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 دورې وهل شوې او په یو میاشت بند محکوم شوې. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر یو کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 دورې وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې اړ یو په 9 دورې وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په عام مازر کې د تورن او کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین د نه پلي کوي. په عام مازر کې د تورن او کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوې ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د ډینګي تبه له ډېرې وروسته د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبې اویا پیښې ثبت شوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په دغه ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 4 شپې ته پیښې ثبت شوې دي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا د یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمیدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته دغه مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نور ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا ولسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
دغه راس د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نس ناستې یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس د رګبي د ملي ټیم د بریالیتوب په باب یو خبر. د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګټه. افغان لوبغاړي پرون ماښام په پایلوب کې له سنگاپور سره مخامخ شول. پایلوب ته تر رسیدو پورې څلور لوبې سر په سر ګټلې وې. جزئیات صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي 7 ټرافي جام کوربا او افغان لوبغاړو په فائنل کې له سنگاپور سره د لوبي میدان ته ورودانګل. لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو، خو بخت د افغانستان سره یاري و نه کړه. افغانستان لږ تر لږه دوه لوبغاړي د مخکینیو لوبو پر مهال ژوبل وو او د ورځې په جریان کې سخت لوبې تېرې
کړې.
افغانستان په دې فاینل لوبه کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله. په دې ترتیب افغانستان د آسیا نایب اتلولي ته ورسېده او سنگاپوریانو لومړی مقام ترلاسه کړ. د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشري افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یعنی ما پایلوبه کې ایران 22-0 مات کړی و. تر هغه مخکې له کوربا اندونیزیا نه 23-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 20-0 له مخې لري کړه. تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه 14-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هیواده وتلي او د ګڼ نورو برخو په څیر ورزشی څنګ هم د بودیجې لنشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارس رحماني ازادي رډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت د آسیا جام کې لوبي وکړي چې بودیجه ورته نه وزنګړي شوی. یوازې د افغانستان رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس خو هر څه بند دي. موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یو ځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
له خبرونو ور اخوا په دې برخه کې لمړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته په تیر یو کال کې ژوند ته کتنه کړې او تر دې سرلیکلاندې چې نجونې یوازې د موسکا په خاطر وهل کېږي په یو مطلب کې لیکي د سولې او ثبات د ټینګېدو په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره افغانستان په ټوله کې لویدلې او وګړي د اقتصادي ستونزو په څیر له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په لیکنه پر ښځو د طالبانو لخوا بیلابیل محدودیتونه لګول شوي او د بیلګې په توګه له زده کړو له شپږم ټولګي پورې ورته د نجونو منع کېدو ته اشاره شوې ده. یوې ښځې ګارډین ته ویلي چې درې ځلې په بازار کې د ښځو د وهلو ټکولو شاهده وه. هغې ویلي چې ځینو ښځو پتلنونه اغوستي وو چې د طالبانو په نظر تنګ بلل کېږي. ګارډین دغه راز ویلي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بهیر درېدلی د دې هېواد اقتصاد د سقوط پر لور روان دی. ګارډین په تیر یو کال کې افغانستان د لوستو کسانو تېخته د هېواد یو بل ستونزه یاده کړې ده. په مطلب کې لولو چې طالبانو د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړي. هغه چې د ګارډین په لیکنه د افغانستان دولت په تیرو شلو کلونو کې په ځمکه وهلی وو. خو د لیکوال په باور په دې برخه کې د طالبانو پرمختګونه ورو شوي دي. یو سوداګر ګارډین ته ویلي چې فساد د اشرف غني د حکومت په اندازه نشته. هغه ویلي کله به چې د یوې ستونزې د حل لپاره یو دفتر ته ننوتلی نو بله الف نه تر یا پورې درڅخه د یو شي غوښتنه کوله. دغه سوداګر ویلي چې اوس دغه کسان د ګوتې په شمار دي خو شمېر یې په زیاتېدو دی. د مطلب په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان هم په انزوا کې دي. امریکایي هیل ورسپانې په کابل کې د القاعده د مشر ایمنه زواهری وژلو ته پام اړولی دی. د دې مطلب لیکوال ټام مکایټس په دې باور دی چې په اوس وخت کې د تروریزم اصلي ګواښونه د ډلو لخوا نه بلکې د افرادو لوري متصور دي. هغه افراد چې په هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي بلکې له افراطي مفکورو الهام اخلي. په مطلب کې راغلی چې د زواهری وژنه پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 حملو ته ورته خطر کموي خو د لیکوال په باور هغه نشي کولی چې د دا ډول افرادو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمنه زواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو خو طالبان وایي د زواهری له راتلو او استوګنې خبر نه دي او د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلیو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي ډیره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستی له کبله په سپیراو ګیانی ولسوالیو کې لشتر لشه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځند روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډیره د چټکو روغتیایي خدمتونو له کبله د دې ناروغۍ د پراخېدو مخه نیول شوې ده. نور حال په دې راپور کې
روغتیایي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاسه ورځې کې 340 نفره دا د کولرا په خېمې رجستر کړی دي ثبت کړی مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفره مشمون دي او 3 نفره لویون دي یا د کولرا د پېښې څخه مړ شوی دي
د اسهالات یا کولرا یو شمېر پېښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوی دي د ګیان یو دینی عالم مولوي نورجان زاهدي وایي
د ګیان ولسوالۍ د زلزلې نه دی ډیر مشکل لري یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک ترنه وفات هم شو
یو تن روغتیایي مسؤول ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې بهې زیاته وي هر ورځ چې نو موږ سل مریضان اډمټ کول په هغه کې مو چې نو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنی ته هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوی دی ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مسه د هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي هم به اوس حالات نورمال شوي دي
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نس ناست یا کولرا د پیښې د ډېرې دوه تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د څاګانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي د په مقابل کې موږ د تولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته د سپکلي کې ګرځي څیک داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي
د ډاکټرانو په وینا نس ناسته یا د اسهالات ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ور باندې خلک اخته کیږي چې او به ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي
جوان
طریقه پولیس وژن شوی دی
تا کارو فلسطینه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
او سمش خبرونه د ماشم تر او بجو پوری دوام کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
محترمه د طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو ځکه فضا بسو چې تقاوت پوشیجو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرزي دلته کار خلاص دی باندې تزي ریاست ما یبینو ته چوزو وی دلتم کار خلاص ده بانک تزی لس رزو باد بانک تزی لس رزو باد بانک تزی اگر لس رزی پیو کال تیری شوی دیر پو غمور سرکا کریو والا ہے
از پیام های شما
سلامون آنی کیهی لیل آزادی رالیو طول کار کون کو تورا نکو ما در هلمن ولایت مرکز بخدا پر رام تا استفیش نما او دا موږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیر محمد جعفر غوژنو پرې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعال کړي ډاکټر صاحب محترم ځکه جنکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعال شوی او یاد دی وایي چې کېدای شي لاغ وشي مخکې موږ په اول ځل کې کار کوي بیا دویم ځل ته راوړلو چې ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چاغه ټاپ نومري چې وړي دا کسان باید په اول ځنګ کې کار وکړي موږ د آزاد رقابت لاله دې پروسې ته راغلي وو د 2015 کال ځوانان پرسونل د بیکاره ګرځي چې کټونو وخت دا یې پاتې دي قال چیږي نه
از پیام های شما
السلام علیکم عین الله ما
تخاغ دے ولایت نرفت اول صادے اور کلینک تے وردو کلینک کی دوا صاحب راضی دوا کلینک تے تولا خپل په دوا خانو کې یو مریض ورسه صاحب اجل مریض یو پایګر بولی ور کې نقطه ور کې خپل دوا خانه او وخت ما دوا خانه دوا و
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.